درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري زرګونو خلکو په دې تمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړي چې به هر ته بولاړ شي
دلته چې څومره کسان و چې اسناد یې درلودل دغه 15 چند اضافه داسې خلک و چې هیڅ ډول اسناد نه لرل
آیا افغانستان د قدرت له تشې سره مخامخ دی؟
متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده نه څوک بچاهي لري نه څوک ولسمشر ستاده
اسلام آباد د پخوانی او جهادي تنظیمونو تللی مشان وای اساسي خبري لانه دی پیل شوه په غزنی کې زرګونه بي ځای شوی کورنۍ وای
کوم کومه کنه مخ سره سوي دي نه کوم مرسته مخ سره سوي دي مقصد در به در یو پوس به
د مراکو او راپورونو تر اورولو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي
د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت خوشتنه وکړه د افغانستان په اړه د ناتو بیړنۍ غونډې ته ولسمشر بایدن وینا کوي او د جرمني سفیر اعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکو ته ځي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ دا سي حکومت چې ټول خواوی پکې ځانونه وویني انټونیو ګوتیرش ته پنځنبه پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې دا د طالبانو په ګټه ده
It's very important for the international community to be united for
دی وی نړیوال ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې یو موټی وي د امنیت شورا ټولو غړیو ته خو په عمومي توګه نړیوال ټولنې ته پکار دي چې په یو خل له خپل نفوذ استفاده وکړي او دا د طالبانو په ګټه هم ده چې په رسمیت وپیژندل شي او دا ممکنه ده د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ډیر مهم دي او باید له کابل د هغو افغانانو د ایستلو چاري اسانه شي چې په دغه هیواد کې اوس ژوند په خطر کې دی له تیر یک شنبه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی شاوخوا 3000 کسان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې ایستل شوي دي چې له دریو دوی برخې افغانان دي ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستان د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپل راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي ولسمشر بایدن به له افغانستان د زرګونو افغانانو د ایستلو په اړه خبري وکړي د هغه افغانان دي چې له ناتو سره د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې کار کړی دی طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو ژمنه وکړه چې چاته بچنه وای او پراخ بنسټه حکومت به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې جوړ کړي خو د دې سربیره د اندیشنې په زیاتی دوري چې د طالبانو ژمنه او عمل سره ورته نه دي ملګرو ملتو په راپور کې چې پرون خبر شو وویل چې طالبان د هغو خلکو په پلټنه بوختي چې له امریکایانو ناتو او د ولسمشر غنی له حکومت سره کار کړی دی د ملګرو ملتو په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا کسان او د دوی د کورنۍ غړي له خطر سره مخامخ دي جرمنی آژانس دوچ ویلی وای طالبانو د دوی د خبريال نشته خپل وشلې دي چې له دې سره د طالبانو تر واکلاندی تر رسنۍ او د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ او ژوند ته په نړیواله کچه اندیشنې پزیاتی دودي د جرمنی آژانس په باور طالبانو د دوی د خبريال یو بل خپل ټپی کړی دی او دا پیشنن هغه وخت وشو چې طالبانو په کابل کې کور په کور د دې خبريال پلټنه کوله د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي چې طالبان بریالي شي نه دي امریکا راوستي روس تر دې چې د اکشن به پورس طالبانو کابل شهر ونیو د لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو پاړه خپل نظر څرګند کړی دی داعش د الان با پونم خپل ونیځي کې د پنځن به پورس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پاړه ویل دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پوری کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د وی وسیلې پټوګي د اسلام تر څو رلاندی د مسلمانانو د بیلاری کول او د داعش د حضور پرڅت په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې لسو کلونو رئیس په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمن جګړې شوې دي او د یو بل کسانې وژلې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره در روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
او هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبې راوروسته چې طالبانو کابل نیولې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي، هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل وروستی رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا، د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وشخي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهره کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف په دې تور مجرم وپیژانده چې له زور څخه په استفادې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوله. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د د ملاتړیو د ولسمشر جعفروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
زمو ژغ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه هم دارس د انټرنیټ لاري اوري دی شي او مطالب لوستلی شي. زموږ د وی پانې پته په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین دوی نت پرایس وای امریکا په الوتکو کې له افغانستان څخه د خپل اتباو او دغه راز حقوق افغانانو استلو ته دوام ورکوي چې له امریکایي او ناتو پوځیانو سره کار کړی دی. د امریکا حکومت هڅه کوي چې د اگست تر 1 پورې له افغانستانه د خپل اتباو د استلو بهیر بشپړ کړي، خو دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ویلي ممکن ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تر یاد نیټې زیات وخت پاتشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی نت پرایس د څرګندونو نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
مننه سروان صاحب، په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه افغانانو او همدارنګه د بهرنیو ډیپلوماټانو د استلو چارې له ستونزو سره مخ دي چې د ناټو سره کار کړي یا د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټان دي یا د دوی له سفارتونو سره کار کړي او د کابل هوایي ډګر څخه د ګڼې ګوڼې همدارنګه د خلکو د ورټولېدو اخو ډاب وخت نا وخت ډزو او همدارنګه د ځینو کسانو د پښو لاندې تر کېدو او وجل کېدو رپورټونه را رسیږي. په دې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی هغه هڅې تیزی کړي دي چې له افغانستان څخه خپل ډیپلوماټان او نور هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی دی وباسي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس نن ازادي راډیو ته وویل چې وبخیدی امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیت پرایس نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې موږ هر هغه ریپورت چې ګورو چې څوک نشي کولای هوایی ډګر ته ورسیږي دا د تشویش وړ دی او موږ ټول هڅه کوو چې شم چې د تخنیکی پلوه، لوجستیکی پلوه په وس پوره هغه تر سره کوو چې ټول هغه خپل سټاف د دوی خپل مامورین د دوی خپل کارکونکو او ډیپلوماټان او هغه افغانان چې د استلو په شرایطو پوره دي له امریکایانو سره کار کړی دی دا و باسو. دی وایي چې د موږ سره سل هیوادونه ملګری دي او دغه سل هیوادونه موږ سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه په ګډه سره ډیپلوماټان له خطر سره مخ کسان و باسو. نیر پرایس نن په دغه خبری کانفرنس کې وویل
Since August 14th, we've airlifted 7,000 total evacuees.
دی وی دی اگست ل 14 منیټی موږ دی حوالداری ټول ټال وزره کسان ل افغانستان نه استلی دی وی زمدارنګ دام ته د ول شم چې شپږ زره کسان د محل په هوایی دګر کې دی، یعنی د کابل په هوایی دګر کې دی او په بش پړتو ګل کنسلی پروسی تیر شوی دی. نت پرایس ول چې تیر شپه دی دوی خپل اغه چاري چې افغانان همدارنګ امریکایي ادب او دی ایسایوی ویزی لرونکي او نور له خطر سره مخ افغانان چې دی افغانستان د استلو په شرایطو پوره دی میدان ته انتقال کی او پروسه تر سره کی دا چاري ډیره تیز کړلې او پراخه کړلې. د ویل چې موږ دغه خلکو ته د کابل هوایی ډګر ته چې د محل ورته ګرته ستونزمن کړی دی ترانزیتم یو ځنګړی ترانزیت دی پاموډ ترانزیت باندې هم غور کړی چې معلومه نه ده څه ډول ترانزیت دی. ول بلې خوانه د دامو ویل چې دوی په قطر او کویټ کې خپل غدي کنسلی چارو مامورین چې دی خلکو کاغذونه پروسس کی دای زیات کړی دي او همدارنګ په افغانستان کې دینه نه په کابل هوایی ډګر کې هم د خپل کنسلی چارو د مامورین شمیر زیات کړی دی د په وینا لک تر لګه دوه چنده شوه دی. ل بلې خوانه ټاکل شوې ده چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روان وضعیت باندې خبرې وکړي، همدارنګه د افغانستان پر راتلونکي باندې وغږیږي او په ځانګړې توګه د کابل په هوایي ډګر کې دغه کمستون چې رامنځته شوی د بهرنیو پوستلو کې ننګونې رامنځته شوی په دې باندې هم خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس بایدن چې په افغانستان کې د وضعیت له کبله تر سخت انتقاد لاندې دی د پریکړې تاکل د چې اغام د ناتو د غبړنې غونډه ته وینا وکي.
ډېر مننه انسب لکه څنګه چې تاسو ویل امریکا او ناتو د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري له افغانستان خپل اتباع د غراز هغه افغانان باسي چې له دوی سره کار کړی دی خو په دې پروسه کې ډېر ستونزې ایجاد شوې دي ځکه ډېر افغانان فکر کوي چې بیا اسناد به هر تطللې شي او له همدې عملی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړی دی. محمود نورزای یو له غو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پننه وته بریالي شوی دی. له نوموړي سره مې چې لا هم په هوایي ډګر کې دی څو شپې وړاندې د هوایي ډګر او هلته د بیساري غنیګونی په اړه خبري وکړه. لومړی مې ورته ویل چې څنګه وتواني چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
ورن تقریبا لاس بجې ما ته ایمیل راغی ځکه چې ما د خارجيانو سره وظیفه اجرا کړې و د ترجمان په صفات لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته ویل شو چې تاجیل او ای میدان ته ځان ورسوا. نو ما ځان تیار کړلو حرکت نو کړ د میدان په طرف میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شي وو چې تاسو ځانونه وایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان و چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 500 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبان تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کی نو د مرمیو د ډزنه استفاده کوله، کلشینکوف ډزې کوله، په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې.
تاسو ویل چې پرون لس بجې احوال درکو او هغه وخت مو حرکت وکړو، څه وخت بریالي شوئ چې میدان ته داخل شئ؟
نو ما فقر تم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت نه درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لور حرکت وکړ. تقریبا 4 بجې مازیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې وو چې ما خپل لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکم. ما خپل بایک کوم کالی مالی مې هم چې ځان سره راوړی و هغه را نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او حبدار از داسې مې موریدلې دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چا ته اجازه ورکوي کنه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي
چې اسناد نه لري نو مشکلات زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا څلور ساعته دروازه بند و او طالبانو خلک را جمع کړي و. زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړې و چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیر ماټیل بند و.
تمه لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دې الوتکه درک نشته؟
الوتکه خو مونږ پروازونه ګورو چې ځي او راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید زما د نظر له لارې چې شاید 15,000 کسان شاوخوا کې ماشومان ښځې واوسیږي او دغه د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه هم د اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې د دروازې د خولې نه به یې 9 بجې داخل د رنوی خواته دغه کسان بیایي، خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بله ورځ هم موږ دلته پاتې اوسیږو، ونه شو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی و چې پرون د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او لا هم په دغه هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم څرګند شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېیم ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په بحث بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام هله شوده لیده.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمیر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمیر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي علي شورا مشر عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم پر راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیر شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوی پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
نن شپه ژمه ده چې طالبانو کابل نیولی او په افغانستان کې عملاً حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت مشر نشټوالی د هیواد لپاره څه اغیز لري.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیم وي، دا یو د حکومت واکدار په واکې وسیدل دی، هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د 1300 ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر ست ده. سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک او د واک داخله چې رامنځته شوې ده، چې دا بدبختانه دی او هیواد لپاره ډیره بدنصیبي وي. د دې ډیر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې، بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت دا داسې عادت تلکه یو هیواد چې فتح شي او دغې نه وروسته بیا خلک بده نه پیچ اوس بس کیږي.
په عین حال کې دا یو مثبت نه هم فکر نه کوي چې غنل کېدای شي په دې حساب چې طالبان لنور سره په خبرو دی او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما ویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې، مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي، دغه وخت راکېږي یو مقامه موقت دوره شروع کیږي، درې میاشتو د وخت په اړه یو وخت کې یو څوک صدر اعظم کیږي، یا داسې حالت پیښیږي د یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه یو قانون کې یو څه موجود بشي، دغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پورا کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت، امر الله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې تمادي شته ده کوري جمهور استعفا ورکي علي هوا دولت شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نه سي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نشو ویلای دي او خلک دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هوا
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګوند حالت دا ځکه چې زدانه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو د پاره او حتی د نړیوال ټولنې د پاره یو څه نگرانی رامنځته کړي ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای نو ممکن د حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله خوند د طالبان د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والا باندې دې خبرې نکېږي، په ابتدا کې سینه خبرې را لې چې دای برا سرګندېږي، او زه فکر نکوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را سرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را سرګند شي. د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بیوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستۍ جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بیوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به در یو پوسوي، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوي، چینه لرو، یو شایم مراک لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالې سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورنۍ نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی به جای سوی ولو اوس کورونا سیګر سوی دی برته کورونا دی ترمیم لپاره لګیا دی یا جوړوي او دی په نور کورونا کې دی نور خپلوانو قربان کورونا ته وسیږي ډیر خلک وس اړمن خلک دی او ضرورتونه لري سی باید تر سره کومک کوم همکاري ورسره وسی
دا په داسې حال کې دا چې په دا ورستوي کې دی هوا دی نور سیمو پرنګا په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونا خپلو پلارونو یو ټاټو بوتا د ستنیدو په حال کې دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي
د پاکستان د ګمرکي چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصې دو را پدی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه د اگست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوید نو پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوی ورځې وروسته بیا پرانیست همدارس د چمن غلام خان او خرلاسی لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصې شوه چې لکبل د پاکستانی سوداګرو په وینا د موقت وخت لپاره سوداګري ډیره شوه ده خو دوی وای ترڅو چې نړیوالو د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژندلې د دوه هیوادونو سوداګري نشي زیاتېدای
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو سورزو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېد او دې سره سورزو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وی خو بیا بیرته پرانستل شوې دوی وای د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولیس سره لګي د سپین بولدک ولسوالۍ واک تر لاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډیر راټیټ شوی وو د پاکستان د کاستم چارواکو ډیټا خای چې د اگست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورت ایکسپورت او ترانزټ ټریډ یوازې 415 غاډي تلي راغلي دي او دا په دې تیر موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وا چې ریکارډ شو خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو واقع خپل لاس تکړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل زلې بحال وي د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوریدلې خای د محرم د رخصتیو نه پس دا شمیره نور هم زیاته شي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د سوداګرۍ د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې په دې ورستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو لامل په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ را تګ اجازه ورکړل شو نو دې سره په ارزي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی
چې سوپر افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چکم روابط تی اغای مضبوط نشی او پاکستانی رسمی طور باندې تسلیم نکا نو اغای پوری دا تجارت زیادی دو سو دوم را دیر ممکنات ماتا نخ خیری بلا خبر دا دا چه دیر انویسترز چی دی او کاروباری خلق چی دی اغای دیر زیاد فی الحال دا افغانستان نو تلیم دی نو لګ ډیر کار به خامخ رواني خدا سي زنه غړم چې یو دم الته سرمایه گذاری به شروع شي یو دم بدل ته کارونه شروع شي نو چې سو پوری داسې سرمایه گذاری او کارونه شروع شوی نه په افغانستان کې او دا انفراستراکچر ډیولپمنت والا کارونه چې دانی شروع شوی نو هغه پر زمنګ د تعمیراتي سامان چې د هغه ایکسپورت زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکارینه فلحال د خوراکي مواد به خامخ زی دغه چې آبادی د افغانستان خپل لغې ضرورت دي دا سنور د روزمره سامان وزید ویانه راځي، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي، نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اسانی او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډیره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډیر مشکلات وو، خو که هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو، او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه هغه کم وه.
د اګست په 12مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې، مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15مې نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر